سلامونه په کابل کې 8 بجې شوې په رواني اوسات کې درسي ساعت او هم د ډول تاندې څنګه خبرونه درته لرو خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم شته. د مونیخ د امنیتی کانفرنس د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه غندلي. د جرمني، فرانسې، کاناډا، بلجیم، ایسلند، منګولیا، لختنشتاین، اندورا، کوسوو، سلوانیا او البانیا د بهرنیو چارو وزیرانو دا ګډه اعلامیه ورکړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د مونیخ د امنیتی کانفرنس د بهرنیو چارو د خزینه وزیران د طالبانو هغه اقدامات په کلکه غندي چې ښځې له ټولنیز ژونده څنډې ته کړي دي. دغو بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې طالبان ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو په نه پرېښودو، په موسسو کې د ښځو د کار په مخنیوي، پارکونو ته د ښځو پر ورتلو په بندیز او ګڼو نورو اقداماتو سره د بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو مرتکب شوي دي. افغانستان او متحده عرب اماراتو لوبډلو نن یک افغانستان او متحده عربی امارات لوبډلې نن یکشنبه ماښام خپله دریمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه کوي. افغان لوبډلې خپله دویمه لوبه شنبه ماښام په اماراتو بایلله. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان له متحده عربی اماراتو سره پای لوبه یا دریمه شل اوریزه لوبه ځکه مهمه بولي چې دواړه ټیمونه مساوي دي. کرکټ بورډ د شنبه ماښام د لوبې له بایللو وروسته او د راتلونکي لوبې د پلان په اړه د لوبډل مشر راشد خان خبرې په فیسبوک باندې خپرې کړي.
څنګه هغوی لوب بالنګ ترسره کړه هغسې مونږ ترسره نه کړه. همدا علت و چې مونږ ون سایډ لوب هغوی وګټله مونږ نه، او زما په نظر شل پنځه ویشت رنزه کم هم ولو. دا زموږ دپاره یو پوره ټیم دپاره یو میسیج دی چې انشاءالله آینده میچ کې ښه وځلیږو. کومې غلطیانې چې مونږ په دې میچ کې کړي دي هغه تکرار نه کړو.
په دویمه شل اوریزه لوبه کې افغان لوبډلې د اماراتو لوبډلې ته په ټاکلو شلو اورونو کې د 130 منډو هدف وټاکه. کوربه د متحده عرب اماراتو لوبډلې ورکړل شوی هدف د 19 اور په دویم توپ ترلاسه کړ. د دې لوبډلې لپاره محمد وسیم په 50 توپونو یو روي منډې وکړې چې شپږیزې او اته څلوریزې وویلې. د ویلو ده چې په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې امارات ته په 50 وکټو ماتې ورکړې وه. د طبي علومو د دولتي او خصوصي پوهنتونونو 1500 تنو فارغانو پرون په کابل کې د اکزیټ اکزام یا د طب د فراغت په ازموینه کې ګډون وکړ. د افغانستان د طبي شورا مشر ډاکټر ګل محمد عثمان وایي د طب د فراغت ازموینو لپاره شاوخوا 10000 کسان نوملیکنه کړې چې په دو دورو کې به یې امتحانونه واخیستل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د خبر له مخې د ازموینو د ادارې مرستیال شیخ رحیم الله حقانی وویل چې دغه ازموینه د طب پوهنځیو او پوهنتونونو د فارغانو د ارزونې په خاطر واخیستل شوه، څو د ده په وینا کار اهل کار ته وسپارل شي. د دې ازموینې لومړی پړاو د هلکانو لپاره او په دویم پړاو کې چې د نجونو لپاره ځانګړی شوی، له 2000 څخه زیات نجونې به د طرزالعمل تر بشپړېدو وروسته ګډون وکړي. په کاپیسا کې د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د یوې ترافیکي پیښې له امله 9 تنه ټپیان شوي. د کاپیسا د طالبانو امنیه قمندانۍ ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل چې پرون د سیاد او ګلدان لوی لارې ترمنځ د پشتي هزاره په سیمه کې دوه موټر سره ټکر شوي. د دې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. او د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو جیوو د بهرنیو چارو وزیرانو د شمالي کوریا لخوا د لرې واټن ویشتونکي بالستیک توغندي ازمایښت په سختو ټکو غندلی او ویلي دي چې دغه عمل د نړیوالې ټولنې متحد غبرګون ته اړتیا لري. شمالي کوریا پرون د جاپان لویدي ساحل ته د اوږد واټن ویشتونکی بالستیک توغندی وتوغاوه. د جیوو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د فبروري په 13مه د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له غونډې وروسته په یو بیان کې د شمالي کوریا دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه ښکاره سرغړونه وبلله. ویې ویل چې دا اقدام د سیمه ییزې او نړیوالې سولې او امنیت لپاره ګواښ دی. درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې تاندې څانګې او درسي سات خبرونو ته ورشو، څو راپورونه هم لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری اندېښنه ښیي چې ګڼې ترهګري ډلې په افغانستان کې پټې دي او پاکستان او نړۍ ته یې ګواښ پېښ کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو ادعا کړې چې په افغانستان کې بېلابېلو ترهګرو ډلو ځای نیولی او ګاونډیو هیوادونو او نړۍ ته ګواښ پېښوي. هغه په پاکستان کې وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل نړۍ باید په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ جدي ونیسي، که نه وضعیت به لا تر دې خرابه شي.
په افغانستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او بی ایل ای یعنی بلوڅ ازادي غوښتونکو پوځ په څیر ترهګرۍ ډلې دي چې د پاکستان د نیښنې وړ دي. هلته داسې ترهګر ګروپونه شته چې لویدیځ ته د اندېښنې وړ دي. داسې ترهګر ډلې شته چې د چین د اندېښنې وړ دي. دا ترهګر ډلې په افغانستان کې ډېر همغږي لري نسبت موږ ته په نړیواله کچه.
بلاول بوټو زرداری داعش یا اسلامي دولت ډله په خپل افغان طالبانو ته یو جدي ګواښ یاد کړ. بوټو ادعا وکړه چې طالبان منظم ځواک نه لري او نړۍ باید د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د هغوی ظرفیتونه لوړ کړي.
They don't have a standing army.
Hawai yo daimi pauz na lari de trahgari zat zwak na lari an yo munazam sarhadi zwak na lari pada sa halat ki ka hawai irada ham wulari no zarfiyat ye na lari che de di gwaq sara muqabila ukri dan lumdai nigdi gawandiano aw bya patola ki nade wale tore ne ta ye wastun zada
by and large
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې ځینې خونړي بریدونه یاد کړل او په خبرې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنېدو راهیسې په پاکستان کې د بریدونو کچه زیاته شوې ده. په پېښور کې د جنوري په 13 په یو جماعت کې خونړۍ چاودنې لږ تر لږه 80 کسان ووژل. تر هغه وروسته څو نورې حملې هم وشوې او وروسته یوه په کراچۍ کې د پولیسو په مرکز وه چې د جمعې په ورځ د فبروري په 12 وشوه. پاکستاني چارواکو ویلي تحریک طالبان پاکستان اړوند وسلوالو اکثرا د حملې له افغانستانه پلان کړی وي، خو د طالبانو حکومت په وار وار دا رد کړی چې هلته دې ترهګري ډلې امن پټنځایونه ولري. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او ټینګار یې دا دی چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ شي. د 2022 کال په جولای کې د امریکا په ډرون برید سره په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری ووژل شو. تر څنګ یې په ګڼو نورو بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو ترهګرو ډلو مشران هم د افغانستان دننه وژل شوي. امریکا ټینګار کړی چې په افغانستان کې دننه د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو توان لري او که هر وخت اړینه وي کولی شي د ترهګرۍ پر ضد اقدام وکړي.
و موردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې اندېښنه ښودلې چې ګڼې ترهګري ډلې په افغانستان کې پټې دي او د پاکستان او نړۍ امنیت ته ګواښ پېښ کړی. د مونیخ د امنیتی کانفرنس په دې حشوي بحث کې همداراز د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو په زیاتېدونکې محدودیتونو هم خبرې شوې او د لرې کېدو غوښتنه یې شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیا سمو خبرونه د راډیو ترڅنګ سمو د ویپانې او هم د ډول ټولنیز شبکو لاري هم تعقیبولای شي. اوس موږ ویپانه د ازادي راډیو ټکی کام او هم د ډول کولای شي په فیسبوک، انستګرام او ټویټر کې په لټون خونو کې د ازادي راډیو نوم ولیکي، پیدا کړئ، تعقیب کړئ. لدی لاري کولای شي ټولغه مطالب چې ازادي راډیو خبروي تاسو ته ورسیږي. د بلغاریا د کورنۍ چارو وزارت په ولاري کې د اتلس افغان پناه غوښتونکو د مړینې په تړاو کسان نیولې دي. د بلغاریا امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ پلازمینې صوفیا ته نږدې له یوې لارۍ د 13 کسانو مړی وموندل چې د افغانستان وو او د ترکیې له لارې په ناقانونه توګه بلغاریا ته اوښتي وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم شنبه ناوخته په دې پېښه اندېښنه ښودلې او له عاملینو سره یې د قانوني چلند غوښتنه کړې. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
یوه ورځ وروسته له هغه چې صوفیا ته نږدې له یوې لارۍ د پناه غوښتونکو مړي وموندل شول، پولیسو د دې پېښې په تړاو او کسان نیولي دي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت ویلي درې تنه په صوفیا، درې تنه په بورګاس، کابلشکو او کارنبوت او په خپله د لارۍ چلوونکی د پولیسو لخوا نیول شوي. د ازادي راډیو د بلغاریا څنګه راپور ورکړی، پولیسو په داسې حال کې د صوفیا اړوند لوکروسکو کلي ته نږدې د 13 افغان پناه غوښتونکو مړی وموندل چې په لارۍ کې دننه د اکسیجن د نه موجودیت په خاطر یې ساور کړی وه. د بلغاریا د لوی څارنوال مرستیال بوریسلاف سرافوف د پېښې په سیمه کې رسنیو ته جزئیات ورکړل.
څو ورځې مخکې د پناه غوښتونکو یوه ډله چې شمېر یې 250 تنه وو په غیر قانوني توګه د زینې په مرسته د ترکیې بلغاریا له پولې څخه وښتي وو چې ظاهراً په اسانۍ دا کار کړی وو. له هغې وروسته دوی څو ورځې د یمبول ښار په شاوخوا کې تیر کړل او وروسته په دې لارۍ کې برسېوي وو. دوی تر دې ځایه راغلي دي. د ځینو پناه غوښتونکو سا بنده سوې وه. موږ دام ګړې د 300 مړو او 430 ژوندي پاتې مهاجرو په اړه چې د افغانستان اتباع دي پلټنې کوو.
د بلغاریا یو اوسیدونکي له لارۍ نه د خلکو چیغې اورېدلې وې چې مرسته یې غوښته او بیا یې پولیسو ته خبر ورکړی و. 34 کسان چې له دې پېښې ژوندي ژغورل شوي په صوفیا کې تر درملنې لاندې دي. د ځینو روغتیایي حالت نازک دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بلغاریا کې د دغو افغانانو مړینې باندې اندېښنه ښودلې او د پېښې د عاملینو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. دغه وزارت شنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې په نړیوالو سازمانونو او کوربه هیوادونو په ځانګړي توګه غږ کړی چې د انسانانو د قاچاقبرو مخه ونیسي او د دغسې تراژیکو پیښو عاملین عدالت ته راوکاږي. طالبانو همداراز افغانان هڅولي چې د ناقانونه کډوالۍ له لارې دې خپل ژوند په خطر کې نه اچوي. بلغاریا له ترکیې سره په خپله 295 کیلومتره اوږده پوله باندې اغزن تار لګولی او په منظم ډول د سرحدي پولیسو ګزمې پرې روانې دي. بلغاریا اروپا ته د رسېدو په خاطر د منځني ختیځ او افغانستان د ګڼو پناه غوښتونکو لخوا د یوې ترانزیتي لارې په توګه کارول کېږي، خو ډېر کم پناه غوښتونکي به وي چې له دې لارې روغ تر هدف رسېدلي. د قاچاقوړونکو له وهل ډبولو وژلو نیولې د پولیسو تر ناوړه چلند سړې هوا او ترافیکي پیښو پورې هغه څه دي چې د پناه غوښتونکو ژوند له سخت ګواښ سره مخ کوي. له دې ټولو خطرونو سره سره بیا هم ګڼ افغانان په تیرو کلونو کې اروپا ته د رسېدو په تکل د بلغاریا او ګڼو نورو عبوري هیوادونو خطرناکې لارې وهلې دي. په وروستیو څه باندې یو نیم کال کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، اروپا ته د افغانانو د کډوالېدو څپې بیا پیل شوي او د ورځې سلګونه افغانان د ترکیې له سرحدونو یا د اوبو یا هم د وچې له لارې په ناقانونه توګه خطرناکه مزل پیلوي.
و هم اوریدل چې د بلغاریا د کورنۍ چارو وزارت په یوې لارۍ کې د اتلس افغان پناه غوښتونکو د مړینې په تړاو کسان نیولې دي. بلخوا هغه کورنۍ چې 22 کلن ځوان اروپا ته په غیر قانوني لارو د تګ پر مهال وژل شوی، واکمن نظام د خپلو ناسمو کړنو له امله وایي چې واکمن نظام د خپلو ناسمو کړنو له امله ځوانان له هېواده تېښتې ته مجبوروي. د دې کورنۍ په وینا ډېری ځوانان اوس د یو فرصت په لټه کې دي چې څنګه له افغانستان ووځي. نور جزئیات د خطر پردیس په راپور کې.
وژلي وو، په مرمۍ نه وو ویشتولې، ټوپکو باندې وهلي وو، په د اوسپنې په سخانو باندې دوی ته وهلو ورکړي وو. کله چې عبدالله
د 22 کلن عبدالله تر چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل وراره یې له ښوونځي نه تر فارغېدو وروسته په غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته د رسېدو په نیت روان شو. په خبرې له افغانستانه تر ایران پورې پرته له کومې ستونزې ولاړ، خو د عبدالله سختې ورځې له ایران پیل شوې. د نوموړي په خبره کله چې عبدالله د ترکیې پولې ته رسېږي، د هغه هیواد پولیس یې نیسي، پښې او لاسونه یې په وهلو ورماتوي.
بعد عبدالله په دې ډله کې نه و چې بالاخره په شهادت ورسېده، د بل ملګری په شهادت رسېدلی او د دوه نورو ملګرو سره چې موږ تماس وکړ، دا وایم د چا لاسونه ماتو، د چا پښې ماتې وې، د چا ګوتې ماتې کړې وې. ترکیې پولیسو ډېر بد چلند ورسره کړی و، هېڅ انساني چلند نه و. دوی ډېر په بېرحمانه ډول باندې وهلي، ټاکولي وو او وژلي وو، په مرمۍ نه وو ویشتولې، ټوپکو باندې وهلي وو، په د اوسپنې په سخانو باندې دوی ته وهلو ورکړي وو. کله چې عبدالله جسد منګولي د دی ډېر سخت له توکو کړی و، د بدن کې یو ځای هم روغ نه و، د پښتې ماتې کړې وې، چې دا هېڅ انساني عمل نه دی.
د عبدالله تروي هغه مهال چې د نوموړي جنازې پسې ګرځي، ویلیدل چې د نوموړي په څیر په لسګونو نور افغان ځوانان هم چې کورنۍ ترې خبرې نه وي مړه پراته وو. د ده په خبره واکمن نظام باید خپل حکومت ولې کې بدلون راولي چې ځوانان له افغانستان وتلو ته زړه خنه کړي. تازه د بلغاریا پولیسو پرون جمعه په یو لارې ډول موټر کې د پلاتنې پر مهال د 13 افغان پناه غوښتونکو مړی پیدا کړی دی. د بلغاریا د کورنۍ چارو وزارت ویلي د لومړنۍ معلوماتو لمخې په دې لارې کې 40 پناه غوښتونکو روان و چې 13 د اکسیجن د کموالي له کبله ساور کړی دی. د رسنیو پر راپورونو کې ویل شوی چې ټول مړه شوی پناه غوښتونکو د افغانستان وګړي وو. د چ پر افغانستان د طالبانو لبیا ځل واکمنیدو راهیسې له افغانستانه د کډوال شوی او افغانانو کرشمیر څومره دی، د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په اړه معلومات وړاندې نه کړ. خو دغه وزارت بیان عبداللطیف حقانی ازادي راډیو ته له ایران او پاکستانه د راستنی شوی او افغانانو شمیر داسې وړاندې کړ.
جنوري د اول تاریخ نه تر اوسه پورې تقریبا 15,000 افغانان هیواد ته راستنه شوې دي. په دوی کې ډیره برخه په خپل خواخه هیواد ته راستنه شوې دي او یو تعداد چې د ایران هیواد نه په اجباري ډول باندې راوستل شوې دي. نو تقریبا د 15,000 په شاوخوا کې هغه افغانان دي چې په اجباري ډول باندې راوستل شوي.
پاکستان، ایران، ترکیه هغه هیوادونه دي چې د ناقانون افغانانو د ورتګ او هلته ورسره د ناوړه چلند په اړه خبرونه ډېر خپریږي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر ځله په دغه لارو د مړه شوي او وژل شوي او کسانو نومونه خپاره شوي او یې هم کورنۍ او خپلوانو د لادرک کېدو اعلانونه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
رنو اوریدونکو ازادي راډیو ته خوږی است. ازادي راډیو خبرونه اوس څلور ساعته اوریدلای شي. اوس مو هم رابولو چې تاندې څنګه او درسي سات خبرونه ووري.
تا
ورنګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري
دوی ته واځه به دغه تنسنه جوړي او د خبرو قصه کومه وسه دا اصل دلیل هم دا دی
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي
ټول را پوری خندل عموما څه خلین نه شو بسله
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي مثبت عمل وکړي
ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا بشي همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم وو او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی دای وای کله چې په یو خصوصي خوانځي کې خونکې مقرر شو دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای
ول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته ټول را پوری خندل امام څنګه شو څه خلین نشو بسله دغه سي ورته ودرېدم خیر کې تو شاګردان لړ شکایت وکړو دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ به لړم غزم پریفو بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ور کړه ځکه چې بیا اوس زه په خایسي ومنلم به شاګردان ډېر نه خوشاله درس مې انشاء الله ورو ورو جرأت مې هم سي شو درس ورکول مې شي شاګردان راضي من خپل راسي او کور کې مې مشمن مشمن باندې پریکټیس کول ان تختم پیدا کړی و خپل تختم باندې لیکچر ور کول مشمن د غسز د کول د انګلیسي د غسز میتود باندې لړم
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري د سبب کورنۍ بولی چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسي خبرې کړي چې په ځانې د باور وژلې
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږه سره تشویق کړي نه یو یا مثلا کم څه مونږه وختلې دي هغه غته رسیدلې نه یو لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا م کورس ویلای مثلا کورس کې مې خې نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکټ مې ترلاسه کړی عزت په ډیر خوشاله کور ته راغلی ټول تمیل والا ما سرټیفیکټ اخیستی داسې مثلا د ژبه کې ډېر نمرې ما وړې دي یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي دوی راته واځه به دغه تانسه نه جوړېږي واځه ته خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل همدا دی نه دلیل ده چې اوس مثلا موږ اوس نه شو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ سم یو څه باره کې خبرې وکړم دا ټول دې همدا تاثیر ده
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي
تر ټولو مهم یې ویره ده هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم حال دا چې مونږ کچېری خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مون رسیږي او د ناکامۍ سبب هم کیدی شي یعنی کچېری یو انسان وګوري چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوي نه کچېری خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کال بعد خپل هدف ته رسیږي
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس لایوي رسنۍ سره کار کوي وایي دا د خوانځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان پاړه په نورو کې پیدا کړ چې د ډیر څه کولای شي
د دې انسان د روزنې جوړونې لمړنۍ بنسټ چې د هغه کورنۍ د بیا ور پسې خوانځي او پانتون هم دغه سل کا په خوانځي کې یو مشوم وهڅ ول شي هغه باندې کار وشي هغه باندې یعنی داغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول خبرې ویل هنر زده شي او هغه دې وهڅ ول شي چې ډیر راپورته شي خبرې وکي د خپل ان په آزاد توګه خلکو سره شریکي نو داز ما پان باندې چې د ټولنې ته یو سالم انسان دی یو جوړ انسان وړاندې کول دي کله چې ځوان دې هڅه رسیږي چې د لزان سره څل لري خو نشي کول ډار او وير ور سره چې خلکو سره شریکي دا خپل انسان کې د هغه زنجیر دي چې د خپل مات دا چې څنګه د ماتول شه د بد خپل ځان ورته وه لاره پیدا کړي چې څنګه کول شي چې د خپل غاګ خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې ووسي چې په ځان د باور ور ختموي.
زه یو ښه مثال دا لرم، په یو وخت کې زما سره زما د کلي زخ ډېر خپلوان یا ملګري په فیسبوک کې ول، بیا به کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کومه لیکنه به مې وکړه خو ته باندې دوی سره به نه ور جوړه کنه دوی ذهنیتونو سره، بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو کنه، که چېرته نږدې وای کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی وه. بیا ما هغه دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم لکه د فلاني زوی کولی شي ته نه شي کولی، مګر ما باندې اغېزه نه ده کړې، ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم. اوس خپل کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی، دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولی شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي، یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي، خو که چېرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو، لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولی شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو، لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شم یا زه نشم کولی یا زه دومره چیرته قوت لرم. همدغه کلمې دي چې کله موږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي، او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و، ډېری تنکي ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري، او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده، دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره نور ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي، ډېری ځوانان او تنکی ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور و پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي، ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېریو کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډېر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اووم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کېږي، که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور و پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي، هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. اگه دولتونه، اگه سیاستونه، اگه ټولنه چې وچی دی او مقید دی، بسته دی ټولنه په نیل نظره، اگه پر ټولنه که معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد لاسه ورکی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او په اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي، له ګڼو اروایي ستونزو سره مخامخ کیږي، اروایي اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه یا ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یار چشته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابسته کیږي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابسته کیږي، عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بې باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولی سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کیدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې دا خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کېدی شي و برخه سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاسته درغلل مصرف کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري، د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما خو درآمد درلودای، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډیره سخته وه. د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي د دخلک په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کیږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی، د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حلولی سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره چې لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم.
په نننۍ نړۍ کې ډیر ځوانان سیل ستونزو سره مخامخ دي، لاندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لري، دا تا ته د وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږ نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته میرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول کولی شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغسې یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 0040221 4601. شمیره بیا تکراروم 0040221 4601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
په سلامونو مو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو. کمو په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مبتدا د بیبي هاجرې او اسماعیل علی السلام د تاریخي داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله. د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی ازمایښته بریالي وتل. نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لورې یو بل تاریخي شاهکار ولولو. دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبه شریفې جوړېدل دي. د ښوونکي په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو.
نن مو اوله موضوع ده د کعبه شریفې ودانول. حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ. هغه وخت چې د کعبه شریفه دیوالونه جوړول دا دعا به یې ویله: ای پاک او لوی خدای، زموږ دا هڅې ومنه، ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې. ای خدای، موږ مسلمانان خپل مطیع وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مطیع اوسېږي. موږ ته د عبادت لار راوښی او پر موږ مهرباني وکړه، ځکه ته بخښونکی او مهربان یې. ای لوی خدایه، په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي، په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانی یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز وو. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی وو. موخه او مقصد یې دا وو تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلق هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولې دي، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه السلام مړینه ده. ابراهیم علیه السلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات شو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل شو. پر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې لس صحیفې نازلې شوي دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآنی آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې له ښوونکي مو دا واورېدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او دی د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وې.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطانانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پریښي دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ مصر کې د عباسی سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویول څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده. لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجری قمری کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بالاخره په 1440 هجری قمری کال کې دی خپله هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بامر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حکیم بالله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1440 هجری قمری کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واک د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په ښه توګه تنظیم شول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه شول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه په پوهنتونونو جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نور علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جوماتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو قانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو، او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د ملا له لوري ونیول شو او ړون کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسېد، او واک ته د ده په رسېدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول، او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمنی له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمنی د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کال پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلی و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره چول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیولتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسونې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان له خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید، خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په قاضي کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړم. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان ړوند سو، د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو، او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لار خلاص اسو هم هغه چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ترانننوت او د هوا چارې په لاس کې واغسته د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورونی جګړو نه پتنګ سیوی و د هوا د امنیت غشتون کې و شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ څو د خلکو هلی پوره کړي د بیلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشی کړ د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلې عاشق شینواری په دار وزړوه هغه د بارکزیو اوړنو په پخلا کې دو لاس پوری کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر پتی خان د هواد په اداري چارو کې برخه ورکړه خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام نه کړ. وزیر پتی خان د شاه شجاع پر ضد د هواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پوری کړ خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې و شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېده او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مول اصل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بي ثباتي پتنګ شوی وو او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړه چې کابل تنن وزي او د حکومت واګي په لاس کې واخلي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
گرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. Thank you.